السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا شروع ورځ د 2022 کال د جنوري د میاشتې 26مه نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خوول د دې ساعت تازه خبرونه له نجیب عامره.
مولانا فضل الرحمن وای د حکومت ضد لانگ مارچ نیټه نه بدلوي. په سوات کې سرکاري ملازمینو د خپلو حقونو لپاره مظاهره وکړه او امریکا او اتحادیان د اوکراین پر ضد د مسکو د ممکنه برید د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ګوندونه وایي دوی به د حکومت پر ضد د مارچ د 26مې نیټې د لانگ مارچ یا د اوګدلاریون تاریخ نه بدلوي. د یاد ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا پی ډی ایم د مشرانو له غونډې وروسته په خبري غونډه کې وکړې. نوموړي وویل هغوی په ټاکلې نیټه د پاکستان له ګڼو ښارونو سرخار اسلام آباد ته د لانگ مارچ پلان لري او دا نیټه به نه بدلوي. پی ډی ایم تیر کال د دسمبر په 6مه اعلان کړو چې د روان کال د مارچ په 26مه به اسلام آباد ته اوګدلاریون کوي. خو بل پلو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق حبیب پرون په یو بیان کې وویل پی ډی ایم ائتلاف ختم شوی او پکې شامل ځینې ګوندونه په هرو څو میاشتو کې یو ځل د لانگ مارچ اعلان کوي. پرون په سوات کې لسګونو سرکاري ملازمینو لاریونو مظاهره وکړه. کلرکانو د ښاروالۍ سکولونو کالجونو صحت او د نورو حکومتي ادارو سره تعلق لرونکو کسانو له حکومته غوښتنه وکړه چې هغوی ته د ژمي د سون موادو یا چارکول الاونس پوره پیسې ورکړل شي. د سوات د کلرکانو د ټولنې مشر علي رحمان مشال لډیو ته وویل پخوا هغوی ته د ژمي د هرې ورځې په سر 1500 روپۍ حکومت ورکولې، خو اوس د ورځې په حساب یوازې 1500 روپۍ ورکول کیږي په کومو چې د هغوی ګزاره ګرانه ده. دغو سرکاري ملازمینو دړکه وکړه چې که حکومت غږ وانه ورید نو د احتجاج لمن به تر پیښور او غځوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سوات د خلکو استازی فضل حکیم بیا وایي د خلکو دا مسله مخکې هم په اسمبلی کې پورته کړې وه او بیا به هم هڅه کوي چې حکومت د دغو خلکو یاده مسله هواره کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د باړې خلکو ته 12 کاله پس د کرش یا د شګو او د کاڼو میده کولو ماشینونو د کارخانو د چلولو اجازه ورکړه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باړې د خلکو استازي اقبال اپریدي پرون مشال لډیو ته وویل دا کار وروسته لاغې ممکن شو چې هغوی د نورو مشرانو سره یو ځای د پاکستان د پوځي او انتظامی مشرانو سره لیده کاته وکړل. هغه وایي
نو لحاظ وزیر اعلی او کور کمانډر مغلا لکه یک اندهانی را کلاچ بس تاسو غویل اطمینان ورکی چې ان شاء الله دا به کولاویږي او مغه شانتی وشو باغی کی موږ افتتاح وکړه دا غی په بوسه غره کې د کرش انډستری
په باړه کې د اتیاو په شاوخوا کې د کرش کارخانه 12 کال وړاندې پوز د عملیاتو د بدمنۍ لوجې بندې کړې وي. د وی اندازې لمخې په دغو کارخانو کې د 2000 په شاوخوا کې خلکو به کار کاوه. حکومت وایي د کرش کارخانو مالکان به د کار لپیلولو وړاندې د خیبر پښتونخوا د چاپیریال ساتنې د سنتونو د محکمې او د ضلعي انتظامیې نه اجازه اخلي. په پاکستان کې پرون 15,106 نوي نور کسان په کورونا اخته شول او 15 نور مشول. د کورونا په اړه د معلوماتو خپرون کې ویپاڼې نه سره لیکلي چې له دې سره په پاکستان کې د کورونا له وجې د مړو شوو کسانو شمیره 9,113 ته پورته شوې ده. په پاکستان کې تر دې مهاله 10,683,340 کسان په کورونا اخته شوي، خو 2,01,000 نه زیات ترې بیرته ښه شوي هم دي. امریکا او اتحادیان د مسکو پر ضد په داسې حال کې فشارونه زیاتوي چې روسیې د اوکراین پولې ته نږدې د زرګونو پوځي سرتیرو او لسګونو جنگي الوتکو په مټ پوځي مشقونه پیل کړي او دا ویره پیدا شوې چې مسکو به پر خپل ګاونډي هیواد برید وکړي. لویدیځ د یوکراین پولې ته نږدې د شاوخوا 100,000 یا له دې نه هم د زیاتو روسي سرتیرو د ځای پر ځای کولو پر وړاندې دغه اقدامات کوي. په دې کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن لخوا د هغوی د لویدیځو مشرانو سره سلا مشورې او د پینټاګون لخوا دا اعلان شامل دی چې په سیمه کې د ناټو د حضور د پیاوړي کولو لپاره به په احتمالي ډول 3,500 امریکایي سرتیري د تیار سي په حالت کې ساتل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل هغه اوکراین ته د پوځونو د لیږلو کوم اراده نه لري، خو یو وار بیا یې روسیې ته ګواښ وکړ چې که په اوکراین د برید امر وکړ نو پر ضد به یې سخت بندیزونه ولګول شي. بل پلو روسیې په وار وار ویلي پر اوکراین د برید پلان نه لري. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په سوات کې سرکاري ملازمینو مظاهره کړې. دوی په ژمي کې د کورونو ګرمولو لپاره د چارکور یا د سکرو د الاونس د بحالۍ غوښتنه لري.
زمونږ دا مسله حل نه کړه نو انشاءالله پېښور ته به ځو او تر هغه وخته پورې به انشاءالله لږ زموږ ترنه جاري چې تاسو ټول دې ته تیار یې.
حکومت د باړې خلکو ته اجازه ورکړې چې خپل د کرش ماشینونو بیا بحالول شي، خو خلک وایي حکومت ته د خرابې ماشینري جوړولو کې ورسره مرسته وکړي.
خو دلته موږ له ډېر زیات پرشانۍ په دا کې پرتې دی چې موږ ماشینګیري خبر پېښې دي ټول ته به شوی سرنو بیا جوړو.
رپورټونه وایي قبایلي مشرانو په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو سره د لیدو پر مهال هڅه کړې هغوی اوربند ته رضا کړي. معلومات لرو د ننګرهار اوسېدونکي وایي حکومت په دې ولایت کې د کبانو په غیر قانوني ډول نیول او ښکار بندیز لګوي.
ډېر خلک دي چې میان په یا جنریټری شاټونو ماندلی سي یا د لاسي بمونه پټاخې ور گزاري دي په خاطر چې بندیز پیو لګی چې دا کار به دونه شي د میانو نسل ور سره ختميږي.
کرا سره پاتې شوې دا او ځینې نور مهم رپورټونه به په دې خبري غړی کې واوري. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. په سوات کې سرکاري ملازمینو پرون مظاهره کړې. دوی چې د پریس کلب په مخ کې راټول شوو له حکومت یې غوښتنه کوله چې د چارکول الاونس پیسې دې ورته پوره ورکړي. د دې الاونس د لاندې به پخوا حکومت سرکاري ملازمینو ته د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره په ژمي کې د ورځې په حساب 1500 روپۍ ورکولې چې اوس یې 500 روپو ته ښکته کړي. دوی د احتجاج په وخت وویل که حکومت یې غوښتنه حل نه کړه نو پېښور کې د وزیر اعلی د دفتر مخې ته به پرلت وهي. بل پلو لاسواته د صوبای اسمبلی یو غړي مشال ریډیو ته وویل د خلکو غوښتنې پر ځای دي او هغه باید د پوره کولو لپاره په اسمبلی کې خپل غږ پورته کوي. نور تفصیل له نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
د سوات بیلابیلو محکمو سرکاري ملازمین چې پکې کلرکان د میونسپل کمیټۍ سکولونو کالجونو د صحت او نورو محکمو غړي شامل ول پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کې ویل چې حکومت دوی سره د چارکولو یعنی یخنۍ کې د ګرم ساتلو لپاره سالانه بجټ 1500 روپۍ د ورځې په حساب ورکوي چې دوی ګزاره پرې مشکله ده. د سوات آل کلک اسوسیشن مشر علي رحمان په دا اړه مشال ډېر ته وویل
نور کله به موږ تر 50000 55000 60000 روپو پورې ملاوري اوس دا غنه 55 روپو ورځ نه 6000 روپو جوړي. نو دا زموږ سره انتهایی زیاته ری. موږ د حکومت ته غوښتنه کوو دا مطالبه کوو چې موږ ته یوه کم از کم 500 روپو پر ډې کې سلونې میاشتې موږ ته ملاوي دي. نو ان شاء الله سرکاري ملازمین به ری باندې خوشاله او دا غوې غمره مسله چې موږ دا ان شاء الله حل شي.
په دغه محل آل سوات سلورمي درجه ملازمین اتحادي مشر سید خطاب مشال ډېر ته ویل چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې دغه اناوس به دوی ته ملاوي دو ولې موجوده حکومت د کمی تنخواه ملازمینو دغه لک شان سہولت هم واپس واغستو.
د انګریزان د وخت موږ ته دا چارکول لولو دا به موږ ته ملاوي در موږ خپل بچو له جامع واغستې کله به یو شپرون کړو کله کدی ته بناسو وس دا غین شل دومره جمع دی دای 55 روپو درا کوس پرو دی وای پیسې نشته. د سنټر د پاره د کال د پاره دغه د پیملی د پاره چکر د پاره 825000 روپۍ دی بل پاس کو. موږ ملازمینو زموږ 500 روپۍ حق واغې 55 روپو درا کوس کو زموږ 165 روپۍ واغې 170 روپۍ درا کوس کړي. دا اوسې په خبر ته ملي اوټل بل ته مونږ دی دا خبره کوي چې د پیخور د دې جمع یو شند زر دا خبره کوم یو خو دی پز لیکم سم پم چې کوته دی علاقین پی منګه منتخب کړي دا مسله زمنګ حل کړه موږ د خلاف ذکر وځو چې زمنګ نه درخواست هغه چې دا خبره به حل کړه. دا خو زمګون خبر نه موږ څه غواړو نو موږ زمونه کټ کوم.
پس وخت کې د صفای او بو ورکونکو ادارې دبليو اس اس سي اتحادي مشر محمد راځي کوي چې د ټولو ملازمینو په کال کې صرف دغه یو اعلان شو او دا کومول سره دوی ټول متاثر دي.
زمنګ د بلدیاتو ملازمینو صرف دا یو اعلان شته زمنګ نور اعلان سره نشته ادم زمنګ د دوکټ کوي موږ ته خاص کو دا وشو کوي نه منل خپل صبر بیا بل عمل جوړو بیا په خبرت زو د وزیر اعلی د
کور مخه ته کینو د پارلیمنت هاوس مخه ته کینو د ملکن ډیویژن چې سونه ملازمین دی الته بمګ راځو او دوی خلاف بمګ بوکر تاریخ کیمپ الته لګاو پراته وي
د سرکاري ملازمینو د سکرو اعلان په مسلې د سیمي ایم پی په ځله کې موي چې دغه مسلې وړاندې په اسمبلی کې راپور تکړی و او اوس به بیا هم د حل لپاره وزیر اعلی او نور چارواکو ته رسوي
زه خو سم په کوشش کوم چې زه دو سر مرګیتیا وکم زه دو دا مسله حل کم نو زما په خیال چې دا خو څنګه زه زګه خپل کوشش کوم چې دا زما سره همدردی نه دي بالکل زه د دو سره دا غیمه چې ډیر واقعي خبره کمزور خلک دي او زه اوس مې هم زه خپل خبر نه تختم ان شاء الله خو به کوم مسله حل کړم به کوم
د سواد درجه شارم سرکاري ملازمینو وروسته د منګورینا تر ضلعي کچهره پورې احتجاجي واکوم وکړو او د خپل غوښتنو په اړه نارې ولګولې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو د جمهوري ارزښتونو پالون کې
د خیبر پختونخوا حکومت د باړې خلکو ته یو ځل بیا اجازه ورکړې چې لغرونو کاڼي راوستل شي او خپل د کرش ماشینونه بیا فعالول شي. ځایي خلکو ته دا اجازه 12 کال وروسته ورکړل شوې ده. کلونه پخوا په سیمه کې د عملیاتو او د بدمنۍ له وجې حکومت د کرش ماشینونو پلانټونه تړلي وو. په باړه کې د 15 اتیا په شاوخوا کې د کرش پلانټونه وو چې زرګونو کسانو پکې خواري مزدوري کوله. اوس حکومت خلکو ته ویلي د کرش ماشینونو رجسټریشن دی وکړي او کار دې بیا پیل کړي. سیمه خلک په دې خوشاله دي خو د ځینو پلانټونو مالکانو ویلي حکومت ته ورسره د خرابې ماشینرۍ په رغولو کې لاس امداد وکړي. نور حال د فرهاد چینواری په رپورت کې.
د خیبر په باړه تحصیل کې خواوشا 12 کاله پس کرش ماشینونو مالکانو ته د خپل روزګار بیا پیلولو اجازه ورکړل شوې خو حکومتي چارواکي وایي دوی به د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې ادارې د انډستریز یا صنعتونو محکمې او ضلعي انتظامیې نه اجازتنامې جوړوي او بیا به پکې کار پیلوي. دغه کرش ماشینونه په باډه کې د پوځي عملیاتو او بدمنۍ په وخت تړل شوي وو او امنیتي ځواکونو چاته اجازه نه ورکوله چې د لویو چاودنو له لارې غرونو نه تیږې راوباسي او تعمیراتي مواد ترې جوړ کړي. باډې نه د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې دوی په دې لړ کې پوځي او انتظامی چارواکو سره یوه جرګه وکړه او د کامیابو خبرو اترو نه پس د کرش ماشینونو مالکانو ته د خپل کاروبار بیا پیلولو اجازه ورکړل شو.
نو لهدا وزیر اعلی او کور کمانډر مغلا لکه یک اندیهانی را کلاچ بس تاسو غویل اطمینان ورکی چې ان شاء الله دا به کولاویږي او مغه شانتي وشو. نو زموار جرګراله او خبره دا چې پاغي کې موږ شامل وو، پاغي کې کمانډر باډیس کا او داغه شامل وو، پاغي کې ډی سی شامل وو، پاغي کې زه خپل شامل وم. نو لهدا پکې قومي مشران او ملکان او غوی چې کوندې په متفقه تور باندې چې غوی کومه مطالبه وکړه نو موږ چې کوندې ولا د دې اول نه سټیپونه یې خو نو ان شاء الله دا غي په موقع باندې اعلان وشو او لاړو پاغي باندې باقی دا ټول ولس پیدل مزلمو کو پاغي کې موږ افتتاح وکړه دا غي په بوڅه غره کې د کرش انډستری
په باډه کې د کرش ماشین مالک ابراهیم پردای وای چې دوی به د قانوني کاروبار ټول تقاضي پوره کړي خو په کار د لومړی د دې ماشینونو بیا رغولو او نو ماشینرۍ راوړلو اجازه ورکړل شي.
فیصله بس یو زین چې خاصه یو ځکه چې سیول انتظامیه لا ولا شي بیا موږ سره پیګو سیول انتظام انتظامیه څخه په کومه طریقه باندې هندل کول دي انوایرنمنټل به هندل کو غیر د خبره نو انډستری به هندل کو خبره نو خو دلته موږ لا ډیر زیات پرشنه پتا کې پرته دای چې موږ مشنګری خبر پېښوی دي نو ارت کې انفراستراکچر چې ټول تبو شو اثر نو به بیا جوړو نه غلا به بیزلی رو اصل نه په ان خبره پښوی نو ار ډیپارټمنټ سره موږ کور پېښېږي ودا به دې دغه وی دغه ستړی مسله غبي مرحله نو بچای دې چې دوه ملګر سره شرطونه کړي په کور واځي دای ملويلي واځي تاسو خپل کور بوست شټ کو الا بس کور ورو کو.
د باډې د کرش ماشینونو مالکان وایي چې حل تا د پوزي عملیاتو په وخت لکټر لگا اتیا کرش ماشینونه تړل شوی وو چې په دې کې څه باندې 8000 مزدورانو کار کاوه چې اوس بې روزګار شوی. امنیتی ځواکونه وایي په باډه کې په 2018 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات سرته رسولي او په دې سیمه کې امن بحال کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هغه په اقتدار کې دومره خطرناک نه دی څومره چې له حکومتي مسؤلیتونو ور اخوا ثابتې دلی شي. عمران خان څو ورځې وړاندې دا څرګندونې په یو ټلویزیوني خبرونه کې کړې وې. شنونکي ګڼي چې وزیر اعظم دا څرګندونې دغه د حکومت پر ضد د اپوزیشن د مخ په زیاتېدونکي احتجاج په غبرګون کې کړې دي. د اپوزیشن ځینې مشران بیا وایي د وزیر اعظم اشاره هغوی ته نه بلکې هغو قوتونو ته ده چې د چا په ملاتړ هغه ځینې پاکستانی رسنۍ دا هم لیکي چې د پاکستان پوځ اوس د عمران خان د حکومت د پخوا په شان ملاتړ نه کوي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید بیا وایي پوځي اسټابلیشمنټ اوس هم د عمران خان تر شا ولاړ دی. مجید بابر په دې موضوع رپورټ جوړ کړی چې وزیر اعظم عمران خان په خپلو وروستو څرګندونو کې چا ته خبرداري ورکول غوښتل.
د جنوري په درویشتمه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ستاسو وزیر اعظم تاسو سره په یو ټلیفوني پروګرام کې چې پر ټلویزیون په ژوندۍ بڑا خبرېدو د یوې پوښتنې په ځواب کې بغیر د چا د نوم اخیستو وویل چې دا خبرداري مې هم ووري چې که د حکومت نه بهر شوم نو بیا به تاسو ته د پټېدو ځای هم نه ملاویږي.
دی وایي زه خبرداری ورکوم که زه د حکومت نه بهر شوم نو ستاسو لپاره به ډېر خطرناک یم. تر اوسه خو زه خاموش په دفتر کې ناست یم او تماشا کوم. که زه سړکونو ته راووتم نو تاسو له به د پټېدو ځای نه وي ځکه چې خلکو تاسو پېژندلی دي.
دا په داسې حال کې دا چې د فروری په ویشتمه پاکستان پیپلز ګوند او د مارچ په درویشتمه د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوري تحریک د حکومت نسکورولو په موخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی. یو شمېر نړیوالو پاکستانی رسنیو په خپلو راپورونو کې د وزیر اعظم عمران خان دا بیان د حزب اختلاف ګوندونو ته یو سخت پیغام بللی دی. خو د اپوزیشن پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر پرویز رشید وایي چې د عمران خان دا دړکه اپوزیشن ګوندونو ته نه بلکې هغه چاته ده څوک چې د اقتدار نه بهر کولی شي.
سیاسي ګوندونو سره خو چې څه کول هغه د اقتدار نه مخکې هم کړی دی او د اقتدار نه پسې هم کوي، او که سیاسي مخالفینو سره نور هم څه کول غواړي نو هغه هله ممکنه ده چې په اقتدار کې وي. که اقتدار نه بهر شو نو بیا خو څه هم نشي کولی، او نو دا دړکه هغه چا لپاره ده څوک چې د اقتدار نه بې دخله کولی شي. سیاسي ګوندونه خو پر ضد زیات نه زیات د عدم اعتماد تحریک په ذریعه اقتدار نه وستی شي. نو زه په باور سره وایم چې دا دړکه دا هغه چا لپاره ده د چا په اړه چې وزیر داخله شیخ رشید وایي د هغوی لاس د عمران خان په سر دی. خو ښکاري داسې هغه لاس اوس د سر نه خوښ شوی دی، نو ځکه اوس چیغې وهي.
د نوموړي اشاره د پاکستان پوست وه، ځکه پر وزیر اعظم عمران خان تور پوری کیږي چې هغه د پوست په مرسته واک ته رسېدلی. خو عمران خان او پوست دواړه دا تورونه ردوي. د پخواني واکمن پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د واکمنۍ پر مهال په پارلماني ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد چې کله عمران خان په اسلام آباد کې د یو سل شپږو شورو احتجاجي ناشته کړې وه، او بیا چې کله د هغه ګوند تحریک انصاف د 2013 میلادي کال په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه، نو د هغې نه پس یو شمېر خبریالان او اپوزیشن سیاسي ګوندونه هغه د پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو لاس پوڅې ګڼي. خو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د راپورونو له مخه د وزیر اعظم عمران خان او پوځي مشرتابه ترمنځ د پوځي استخباراتي ادارې ISI د مشر په بدلولو اختلاف تر دې حده زیات شوی چې په اسلام آباد کې هر وخت دا ګنګوسی وي چې د عمران خان حکومت په ړنګېدو دی. شنونکي عاصمه شیرازي هم په دې انده چې اوس د واکمن تحریک انصاف ګوند او پوځي مشرتابه ترمنځ اختلاف زیات شوی او عمران خان دا پیغام اسټیبلشمنت ته ورکړی.
اپوزیشن کے لیے تو پہلے
د اپوزیشن ګوندونو لپاره خوار لمخې خطرناک ثابت شوه دی. میډیا یې هم د خطر سره مخ ته، او څنګه چې د خپلې واکمنۍ په تیرو درې نیمو کلونو کې د خپلو اقداماتو له امله ټول اعتراضي اوازونه بند کړي دي، نو دا وروستۍ دړکۍ هم اسټیبلشمنت ته ورکړی ده. د دې نه علاوه خو موږ ته بل څوک نه ترسره کیږي چې دا به بل چا ته پیغام وي چې که د حکومت نه هم بهر ووتم نو خطرناک به ثابت شي.
حکومت څخه به بهر نکل کې
خود جنوري په شلمه د پاکستان شخصي جیو ټلویزیون سره په خبرو کې د داخله چارو وزیر شیخ رشید وویل چې په دې ګنګوسو او راپورونو کې هیڅ حقیقت نشته چې ګوند د عمران خان او اسټابلیشمنت ترمنځ اختلاف دومره زیات شوی چې حکومت به ړنګ شي.
اسټابلیشمنت او عمران خان په یو پاڼه دي. وړې وړې ډزې ډزې کېږي لکه ورو ورو موسیقي، خو څوک هم په خره ګونه نه وایي. زه اوس هم په خپل بیان کلک ولاړم چې ادارې د حکومتي تګلارو تر شا ولاړې دي، او د ادارو تګلاره دا ده چې د منتخب حکومت تر شا به ولاړ وي. که یقین مون راځي نو حلفیه بیان به درته ولیکم.
تردا محل د عمران خان د دې موجوده بیان او د رسنو او شنونکو په تبصرو د حکومت او پوز لخوا کوم رسمي بیان نه دی جاری شوی. مشال ریو د دې بیان د نیخ په نیغه مخاطب د شناخت پاړه د حکومتي دریز معلومولو لپاره یو شمیر حکومتي وزیرانو سره رابطه وکړه، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. البته په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف یو غړي اقبال افریدي وویل چې د عمران خان خبرداري پوځي ادارو ته نه بلکې اپوزیشن ګوندونو ته ورکړی.
د مجید بابر رپورٹ تاسو اوریدو. په داسې حال کې چې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ سولې لپاره هلې ځلې روانې دي، ځینې رپورټونه وایي د پاکستان لغاړې ځینو قبایلي مشرانو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. دغه مشرانو هڅه کړې د تحریک طالبان پاکستان مشران اوربند ته آماده کړي، خو هغوی د خپلو شرطونو له پوره کېدو پرته د هر قسمه اوربند نه انکار کړی دی. ټي ټي پي تر دې وړاندې هم د اوربند لپاره د نورو شرطونو ترڅنګ دا هم وړاندې کړیو چې د غوی لسلو زیات مهم ملګری او مشران به د پاکستان حکومت لبند خوشی کوي. شنون کې وایي د پاکستان حکومت غنی چې د تحریک طالبان پاکستان شرطونه مشکل دي او پوره کول یې دومره آسان خبره نه ده. په دې رستو کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد هم ویلیو چې د تحریک طالبان پاکستان سره سوله ځکه ممکنه نشوه چې هغوی ډیر سخت او د نه منلو وړ شرطونه وړاندې کول. په دې موضوع داود خټک تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې وګورو.
ہمیں ٹی ٹی پی کے بیان سے پتہ چلا کہ حکومت اور ٹی ٹی پی میں کوئی معاہدہ ہوا ہے. میں پوچھتا ہوں، پارلیمنٹ کو تو کوئی علم نہیں ہے.
ہمیں یہ کہا گیا کہ ہمیں ان کے ساتھ صلح کرنی ہے، ہمارے بچے ہیں. خدا را وہ کون تھے جو اے پی ایس میں مارے گئے؟
ایسے دہشت گردوں کے ساتھ جب آپ مذاکرات کر سکتے ہو تو دہشت گردی اس لیے بڑھتی جا رہی ہے.
دا آوازونه د پاکستان د سینیٹ د غړیو مشتاق احمد خان، پلوشا خان او عمر قاسدی چې د جنوري په 15مه د حکومت او پوز لخوا د تحریک طالبان پاکستان نومې وسلوالې ډلې سره د امن خبرو اترو د هڅو په اړه پوښتنې راپورته کړي. که څه هم د پاکستان حکومت په سرګند د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو هڅې نه دي منلي، خو یو شمېر سرکاري او غیر سرکاري سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د مخورو قبایلي مشرانو یوې جرګې د پاکستان په نمائندګۍ د وسلوالو طالبانو د مشرانو سره ملاقاتونه کړي. دا ملاقاتونه د جنوري په 9مه او 10مه د افغانستان په پکتیکا ولایت کې شوي دي. د قبایلي مشرانو دغه 15 کسیزه جرګې بیا کابل ته سفر کړي چې د افغان طالبانو د مشرانو سره هم په دې اړه خبرې اترې وکړي. په پیښور کې خبریال او شنون کې شمیم شاهد وایي طالبان یو پروجیکټ وو چې اوس یې ضرورت نه دی پاتې.
یو خدا ومه چې د طالبانو د منصوبه چې کومه وه، نو دا یو پروجیکټ وو او د هغې پروجیکټ هغه تعره شوي اهداف چې کوم وو، نو هغه په افغانستان کې د طالبانو بیا په اقتدار کې راوستلو او په افغانستان کې د پاکستان یو وفادار یا د پاکستان یو تابع نظام راوستلو، هغه نظام تقریبا د پاکستان چې کوم اهداف وو نو هغه پوره شو. هغوی سره روغ وو، هغوی سره خبرې کړي.
تیر کال نومبر میاشت کې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان سره د یوې میاشتې لپاره ډزبندي اعلان کړه چې موخه یې د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ د سولې خبرې اترې پر مخ بوتلل او د امن یوې لوزنامې ته لار هوارول وښودل شول. خو د دسمبر په 10مه یعنی یوه میاشت وروسته ٹی ٹی پی د ډزبندۍ ختمولو اعلان وکړ او تورې ولګو چې د پاکستان حکومت او پوز د هغه شرطونو منلو کې پاتې راغلي چې د ډزبندۍ غزولو او امن خبرو پر مخ وړلو لپاره ایښودل شوي ول، چې پکې د ٹی ٹی پی د ترسلو زیاتو قیدیانو خلاصول هم شامل ول. په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې حمید میر وای باید د بندیانو خلاصولو خبره پارلیمان ته راوړل شي.
مری اطلاع مطابق جو
زما د اطلاع مطابق چې کوم لیست ورکړل شوی داسې کسان پکې دي چې دا غوی پر ضد مقدمات جوړ دي، نو کاغوی خلاصول کیږي نو بیا د نورو عامو قیدیانو سره ګناه ده. بهتره دا ده چې په دې د پاکستان په پارلیمان کې بحث وشي او بیا څه فیصله وشي.
پاکستان کې منتخب پارلیمنٹ میں ڈبیٹ کی جائے اور پھر کو فیصلہ کیا جائے.
په دسمبر کې دا ارضی ڈزبندی تر ختمېدو وروسته ٹی ٹی پی او ور بیا په پاکستان کې حمله تیز کړی. سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوال طالبانو سره په ناسته کې قبایلي جرګې یو وار بیا د ډزبندۍ خبره وکړه، خو د ٹی ٹی پی مشرانو د خپلو سلو بندیانو د خلاصولو خبره تکرار کړه. سرچینی وایي جرګې ورته د 50% یعنی نیمایي کسانو د خلاصون خبره وړاندې کړه، خو وسلوال طالبانو له اغې انکار وکړ. مشال ریډیو د دې ټولو خبرو د پخلی په غرض د پاکستان د پوز د رسنیو دفتر آی ایس پی آر ته ایمیل واستو او د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ته په واتس اپ پیغام ولېږه، خو جواب رانغی. بل بلو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد روانه اونۍ په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي ول چې ٹی ٹی پی سره خبرې اترې پر مخ نشي تللې ځکه چې د دغه ډلې شرایط سخت.
نوموړي په دې اړه نور تفصیل ورنکړه. د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ په تیرو وختونو کې یو شمېر امن لوزنامې شوي چې ورستو ماتې شوي او د دواړو خواوو جګړه لا پسې تونده شوي. دا چې کدا ور خبرې اترې کیږي او دواړه خواوې یوې لوزنامې ته رسیږي، نو د دې خبرې څومره امکان ښکاري چې دا لوزنامه به د امن راوستو کې دوامدار ثابت شي. په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید دا یو کړکېچنه موضوع بولي چې د نوموړي په وینا د وسلوالو ترڅنګ یو شمېر نور اړخونه هم لري.
ډېر داسې هغه دي امکانات دي ممکنات دي چې هغه ټول به قتل غواړي، خو پاکستان خپل هم سیکیورټي پالیسي د رستوري رزو کې اعلان کړی دی. نو اوس که دوی طالبانو سره داسې هغه کوي نو کېدی شي د وقتی هغه غوشي. خو ټولو نه مهم خبره به همدغه وي چې د طالبانو حکومت پاتې کیږي نه پاتې کیږي، هغوی دنیا چې دی هغه تسلیمي که نه تسلیمي، نو دا ټول ممکنات هم قتل غواړي.
ٹی ٹی پی تیر کال د دسمبر میاش کې د 15 حملو کولو داوه کړی و چې په یو میاش کې ترسره شوی تر ټولو زیاتې حملې دي. په اسلام آباد کې د کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سٹڈی سینٹر یا د شخړو او امنیت مطالعاتي مرکز په یو راپور کې راغلی چې وسلوالو په 2021 کې په پاکستان کې 204 نوي حملې کړي چې د 2020 په نسبت 55% زیاتوالی ښایي. پاکستان په 2014 کې د وسلوالو پر ضد د ضرب از په نوم ستر پوځي آپریشن وکړ چې ورسره تر 1 ملیون زیات قبایل له خپلو کورونو کډه شول.
دا داوود خټک رپورټ تاسو اوریدو. د ننګرهار اوسیدونکو وای حکومت ته په دې ولایت کې د کبانو په غیر قانوني ډول نیول او ښکار بند کړي. د دې په وینا هغه ولسوالۍ چې د کابل او کونړ سیندونو ته نږدې پرتې دي، خلک پکې د لاسي بمونو او برېښنایي تارونو په وسیله کبان نیسي چې د عمل د میانو د نسل وژنې لامل ګرځي. په انحال کې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین یاد ستونزه مني، خو زیاتوي چې د میانو په غیر قانوني توګه د نیولو د مخنیوي لپاره په یو پلان کار روان دي چې زر بنهایی او کب نیونکو ته وړاندې شي. نور حال په دې رپورت کې.
د ننګرهار په لالپوري، ممندري، بټیکوټ، بیسودو، کامی، گوشتی، خیوي او یو شمیر نور هغو ولسوالیو کې چې د کابل او کونړ سیندونو ته نږدې پرتې دي، ځینې خلک پکې د مرګیدانی، برېښنایي شرټونو، جالونو، دامونو او لاسی بمونو په وسیله په غیر قانوني ډول کبان نیسي. د ننګرهار اوسیدونکو وایي د کبانو غیر قانوني ښکار په دغه ولایت کې د کبانو نسل د ورکیدو لګواخ سره مخ کړی دی. د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو حمید الله وایي
بعض وخت خلک کوي په دې بټیکوټ ساحو کې نیرونو کې دا جنریټر سٹارټ هلته خبرکونه نه وي، نو جنریټر په واسطه باندې دا کار کوي، نو موږ هم د دې مخالفت کوو. ښکار نه دی کار هم دا دی چې شاټ ورکوي اوبو ته، شاټ چې ورکوي کم چې دو په کار هغه خو به لاسته ورشي، هغه نور نسل د منځه ځي، په دې اوبو کې به نور څه نور شي نه وي، هغه هم د منځه ځي. په دې مخنیوی باید دولت وکړي، اوسنی کوم دولت چې دی.
د غلام الله په نوم د کامی ولسوالۍ یو بل تن اوسیدونکو هم له چارواکو غواړي چې د کبانو غیر قانوني ښکار مخه دی ونیسي.
ډیر خلک دي چې میان په یا جنریټری شاټونو باندې لیسي یا د لاسي بمونه پټاخۍ ور گزارې. د ننګرهار په مختلفو سیمو کې دا کار شروع دی، دې په خاطر چې بندیز پی ولګی چې دا کار باید ونشي، د میانو نسل ور سره ختمیږي.
په عین حال کې د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین هم مني چې د دغه ولایت په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې ځینې خلک د برېښنایي شارټونو، لاسي بمونو او مرګیدانی په وسیله کبان نیسي، خو زیاتوي چې د کبانو او نورو الوتونکو مارغانو د ښکار د مخنیوي لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د دې ریاست ویان اجمل سبحانی وایي
دلته یوازې د میانو غیر قانوني ښکار نه کیږي، په ځینو ساحو کې د مرغانو ښکار چې ځینې کمیافته دي یا نسلونه د ورکېدو په حال کې دي، د هغې هم ښکار شته. موږ اعتراف کوو خو د کرن ریاست د زیربتو ادارو او امنیتي ارګانونو سره په تماس کې تر څو وکول شو د دې مخه ونیسو، او د افغانستان اسلامي امارات د داسې غیر قانوني کړنو په برخه کې هم جدید ان شاء الله په دې برخه کې به جدي اقدامات ترسره کړي.
بل لور ته د ننګرهار د کانال ریاست مسولین وایي چې په لومړي ځل به د کانال اړوند پارمونو کې روزل شوي 315,000 تولید شوي کبان بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کړي. د کانال ریاست ویان سید همایون غریب مل په خبره دا تولید شوي کبان به نه یوازې دا چې په ننګرهار کې خرڅلاو ته وړاندې شي، بلکې یو شمېر نورو ولایتونو ته به د بهرنیو کبانو د رالېږد مخه هم تر ډېره ونیسي.
دا مشال ریډیو ده.
د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه له نجیبا میراورو.
پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ګوندونه وایي دوی به د حکومت پر ضد د مارچ د درشتمې نېټې د لانګ مارچ تاریخ نه بدلوي. د یاد ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن د څرګندونې پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وکړي. بل پلوه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق حبیب پرون په یو بیان کې ویل پی ڈی ایم ائتلاف ختم شوی او په کې شامل ځینې ګوندونه په هر اصول میاشتو کې یو وار د لانګ مارچ خبره کوي. د پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا د هر ډول ترهګرۍ پر ضد د جنگي دوه هوډ ښکاره کړی دی. د پاکستان سرکار راډیو لیکي چې عمران خان د څرګندونې پرون د بحرین د ولی عہد د وسلوال پوځ د اعلی قمندان مرستیال او وزیر اعظم سلمان بن حماد بن عیسی الخلیفه سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړ. پرون په سواد کې لسګونو سرکاري ملازمینو لاریونو مظاهره وکړه. کلرکانو د خروالۍ سکولونو کالجونو صحت او د نورو حکومتي ادارو سره تعلق لرونکو مامورینو د حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی ته د ژمي د سون موادو یا چارکول الاونس پوره پیسې ورکړل شي. د خیبر پختونخوا اسمبلۍ کې د سواد خلکو استازی فضل حکیم خان بیا وایي د خلکو دا مسله به سر هواره شي. د خیبر پختونخوا حکومت د باړې خلکو ته دولس کاله پس د کرش یا د شګو او د کانو د میده کولو ماشینونو د کارخانو د چلولو اجازه ورکړه. د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د باړې د خلکو استازي اقبال افریدي پرون مشالډې ته ویل دا کار وروسته له هغې ممکن شو چې هغوی د نورو مشرانو سره یو ځای د پاکستان د پوځي او انتظامي مشرانو سره لیدکاته وکړل. په پاکستان کې پرون 15,106 نوي نور کسان په کورونا اخته شوي او 15 نور مړه شوي. امریکا او اتحادیه نه د ماسکاو پر ضد په داسې حال کې فشارونه زیاتوي چې روسیې د اوکران پولې ته نږدې د زرګونو پوځي سرتیرو او لسګونو جنگي الوتکو په مټ پوځي مشقونه پیل کړي. په داسې حال کې چې کله کویره موجوده ده چې ماسکاو پر خپل ګاونډي هیواد برید ونه کړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په 2021 کال کې په 130 هیوادونو کې د درغلو د درجه بندۍ فهرست په کلنی رپورت کې خپور کړی دی. په دې رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د نورو کلونو پرتله په تیر 2021 کال کې درغلي زیاته شوې ده. یادې نړیوال ادارې پاکستان ته په سلو کې 28 نمبر ورکړی دی. د درغلو کچې معلومولو لپاره سل نمرې وي. کومو هیوادونو کې چې درغلي او اداري فساد نه وي موجود هغوی لوړې نمبرې لري، خو برعکس په کومو هیوادونو کې چې درغلي زیاته وي د هغوی نمرې کمې وي. شنون کې وایي د حکومتي ژمنو باوجود په پاکستان کې درغلي موجوده ده، خو واکمن تحریک انصاف ګوند دریز لري چې د نورو حکومتونو پرتله د دوی په واکمنۍ کې درغلي نه ده شوې. تفصیل ګلیاز راکوي.
د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د جنوري پر 25مه د 2021 کال په 130 هیوادونو کې د درغلي او درجه بندۍ کلنی راپور خپور کړی دی. په راپور کې پاکستان ته په دې فهرست کې په سلو کې 28 نمبرې ورکړل شوې دي. د شفافیت نړیوال ادارې په ویب پاڼه د 2020 کال راپور کې پاکستان په سلو کې 10 نمبرو سره په نړۍ کې په دې فهرست کې په 124 نمبر وو. په تازه راپور کې د پاکستان 3 نمبرې راکمې شوې دي. نړیواله اداره د درغلیو کچې معلومولو لپاره د سلو نمبرو درجه ټاکلې ده چې تر ټولو زیات نمبر لرونکي هیوادونه له درغلیو پاک وي، خو په دې کې لږې نمبرې ترلاسه کوونکي هیوادونو کې درغلي زیاته وي. په دې حساب پاکستان کې د 2020 کال په نسبت درغلي زیاته شوې ده. راپور وایي نړۍ له تیرو دوو کالو راهیسې د کرونا وایرس جهاني وبا څخه تیریږي، خو د کرپشن انګیرنې فهرست یا کرپشن پرسپشن انډیکس څرګندوي چې په ټوله نړۍ کې د درغلیو کچه لوړه شوې ده. نړۍ 110 هیوادونو له ژمنو باوجود په 13 یوه لسیزه کې د کرپشن په وړاندې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. په راپور کې ویل شوي چې په تیر کال کې 8 هیوادونه د درغلیو تاریخي ټیټي درجې ته رسیدلي دي. د راپور تر مخه په عین حال کې په ټوله نړۍ کې بشري حقوقونه او ډیموکراسي تر برید لاندې ده. د شفافیت نړیوال اداره هر کال خپل کلنی راپور تیاروي. د راپور تیارولو طریقې کار په اړه نړیوال اداره وایي دوی د یو شمیر بیلابیلو سرچینو څخه معلومات راټولوي چې پکې د سوداګرو او د هیواد کارپوهانو نظرونه شامل وي چې په هغه هیواد کې په عامه خدمتونو کې د درغلیو کچه څومره ده. د دې ترڅنګ د درغلیو درجه بندۍ لپاره د معلوماتو راغونډولو لپاره دیارلسو مختلفو ادارو سره رابطه کوي او له هغوی معلومات راغونډوي. په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه پر حکومت د درغلي تورونه پوري کوي. د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ پر واکمن تحریک انصاف ګوند کې شامل وزیرانو باندې د درغلي تورونه لګوي، خو واکمن ګوند دا ردوي. په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان مشال لري ته ویل د کرپشن زیاتېدو ډېر وجوهات دي چې پکې د کورونا وایرس له وجې راولاړ شوي حالات هم شامل دي.
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو بین الاقوامی ادارہ دا وی پورا یو نیٹ ورک او هغه وجوهات دا دي تاسو هم او ری چیرې په پاکستان کې لکه بیروزګاری چې دا ګرانی چې دا نو دا مطلب ډېر حد پورې په عروج باندې دا لکه مطلب په ملک کې 15% تک ګرانی اور سی نو حال تا بیا چې دا څه قسمه لکه کرپشن شو پلا شو دا څه زونه چې دا مخه ته کیږي هغه خلک چې کم دي لکه تا ویلیټ کلاس چې زمونږ دی یا چې مطلب زمونږه اپر میډل کلاس چې کم دي نو هغه وی کم لائف سٹینڈرڈ چې ده قرض زندگی چې دا پاغه باندې خو هغه چې نو څه سمجھوتا نه کوي نو بیا دا دغه د پورا کولو لپاره مختلفو ادارو کې چې کم دغه خلک ناست دي یا چې په هر ځای کې چاته سم موقع ملاويږي نو هغه دغه خپل لاس چې ده هغه په کرپشن کې ککړی.
علي اکبر زیاته کړه چې د راپورونو له مخې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره په فندونو کې د 2 ارب روپو درغلي شوی او همدارنګه ځینې حکومتي سلاکاران هم د درغلي په تورونو له خپلو دندو لرې کړل شوی دي. د شفافیت نړیوالې ادارې د 2013 کال راپور تر مخه پاکستان په سلو کې 3 نمبرې وي، خو په تیرو 3 کالو کې 5 نمبرې کمی شوي دي. خو واکمن تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي جنید اکبر خان مشال لوسر په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګواکې په هیواد کې د دوی په واکمنۍ کې کرپشن زیات شوی دی.
نن په 3 نیم کال کې الله تعالی لاس لاس کړ دی چې را هغه خبره نشته چې را کوم په ماضي کې کول دغه خلک ډېر تاو چې یو رنگ روڈ لڑائی اور پارنگ روڈ کم سو لا سے فائنل سے نو خو کیری ہی چا خواہش کھڑے ہو یا چا شو خو بھی کیری ہی کرپ سے ارادہ ہوا خدای نه علاوه کو تاسو وګورئ کنه د دې څه ما په دې دریم کار کې د څه میجر سفر نه اورې دي کړه په پی ټی کې چې پوزیشن خو دا وو چې ناس ته دي کړه په څه باندې موږ څنګه کې توکي یا په درو کې یا چې کوم خبره کیږي نو په کوټ کې کیږي په کوټ کې دا نه کیږي چې را په دې کې کلاس وي دا خو څنګه
د شفافیت نړیوال ادارې اجرائیه رئیس ډینیل اریکسن په خبر پاڼه کې له حکومتونو غوښتي چې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي اقدام وکړي او د بشري حقوقو ژمنې پوره کړي. د شفافیت نړیوال اداره یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل کې 1995 کال له پیل راهیسې د درغلیو انګیرنې درجه بندي کوي چې عامه خدماتو یا پبلک سیکټر کې کیږي. دا درجه بندي د نړۍ 180 هیوادونو کې کیږي. د دې لپاره نړیوال اداره د 1300 بهرنیو سرچینو چې نړیوال بانک، نړیوال اقتصادي فورم، شخصي کمپنۍ، مشاورتي شرکتونه او سیلنیز ادارې پکې شامل دي معلومات راغونډوي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو سره
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په پنجاب صوبه کې میشت پښتانه او بلوچ زده کوونکي وایي د صوبې پولیس دوی د نسل په بنیاد ځوروي او له دوی بې ځایه پښتنې ګروېزنې کوي. د دوی په وینا پولیس لومړی تپوس وکړي او بیا د پښتنو او بلوچ زده کوونکو پر هاسټلونو چاپې وهي. د بشري حقونو وکیلانو استازي هم نه یوازې د دې پخلی کوي بلکې د پنجاب حکومت غږ کوي چې له داسې کولو ډډه وکړي. خو د پنجاب حکومت دا نه مني چې ګواکې هلته میشت زده کوونکي دي د نسل په بنیاد ځورول شوي وي. د یادې صوبې حکومت وای یوازې په هغه کسانو پسې زی چې په تحقیقاتو کې یاد شوی وي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
په پنجاب کې د زده کړو لپاره میشت یو شمیر پښتانه او بلوڅ زده کوونکي تور پوری کوي چې هلته پولیس دوی د نسل پر بنیاد ځوروي. په لاهور کې میشت پښتون زده کوونکی مزمل کاکړ یو له هغو زده کوونکو دی چې د پوینا په وار وار تر داسې حالاتو تیر شوی دی. نوموړي د جنوري پر څلرویشتمه مشال رډیو ته وویل چې یوازې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا زده کوونکي په نشه کیږي.
هر کله چې داسې یو واقع وشي د هغه بعد پنجاب پولیس چې دی هغه سپېسفیک پښتانه او بلوچ ټارګېټ کوي. زه خپل لاهور لسته زیات تعلقي بنته ویم. موږ د خپل ایریا څخه په دې غوږ راغلي چې په لاهور کې سبق وایي. دلته یو بهتره ماحول دی، زموږ په علاقو کې هغه سهولیات نشته، مګر دلته هم موږ ذهني طور پر مفلوجه کوي. پولیس سره یو لوجیک نشته، مطلب صرف زما پر کاټ کناسي باندې بلوچستان یا پاټا لیکلي جواز
دی. یو بلوڅ د کوونکی شیراز بوکټی مشال راډیو ته وویل د پولیسو لخوا د دوی تنگول اوس معمول ګرځېدلې دی.
یہ بلوچ اسٹوڈینٹس پہ آئی روز اب ان کی چڑھائی ہوتی ہے، آئی روز آپریشن ہوتے ہیں
پر بلوچ زخموں کو یرغل کول او دہاغوی تنگول اس ہر ورځ وی دہاغوی کھاڈو نہ گوری چې د بلوچستان وی نو بیا تلاشی کوي پښتنی ورسخه کوي او دا له هم ورسخه پښتنی چې تاسو کوم کتابونه لولی پر ریاست لخوا داس چلند نور د زغمل وړ نه دی.
اب سر اس طرح کا رویہ جو ہے ایک ریاست کی جانب سے جو ہے ناقابل برداشت ہے.
په پنجاب کې له پښتون او بلوڅ زده کوونکو سره د داسي مبینه چلند په اړه د بشري حقوقو فعالان هم په وار وار غږ پورته کوي. د بشري حقوقو مبارز او د پوهنتون استاد پروفیسر امار علي جان هم یو له هغوی دی چې د دې زده کوونکو په حق کې غږ پورته کوي. نموړي هم له مشال رادیو سره په خبرو کې د پنجاب پولیس په داسي کړنو تورن کړل او غشتنه وکړه چې ریاست باید د دې کار مخه ونیسي.
پخوا راسی هم داسې سوی دی او اوس هم روان دي چې یو شمیر زده کوونکي د هغوی د نسل ژبې او شناخت پر اساس په نښه کیږي. چې ریاستي ادارې داسې کوي نو د دې زده کوونکو په ذهنونو کې به خامخا د ریاست ضد نفرت پیدا کیږي. پکار دا ده چې له داسې کړنو ډډه وسي او د ټولو زده کوونکو په نښه کولو پر ځای باید یوازې مجرمان په نښه کړل شي.
د بلوچستان بار کونسل لخوا د جنوري پر 28مه په یو بیان کې د پنجاب پولیس لخوا له پښتون او بلوچ د کونکو سره د توپیری چلند غندنه شوی و. د پاکستان بار کونسل غړی اډوکیټ منیر کاکړ وای دوی هم د پنجاب پولیس د داسې کړنو غندنه کوي او له حکومت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کوي.
بلوچ پښتون چې په هر انسټیټیوشن کې سبقونه وایي او هغه په شي خبر نه وي او دوی ورشي چاپي ور باندې دا خو ظلم دی، دا خو زیاتوب دی، دې مطلب دا خو ډسکریمینیشن هم دی او ذات صرف د پښتونوالي د بلوچستاني په نامه باندې دوی ټارګټ کېدنګ دي.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی ډایرکټر فراز ضیا وای دوی تل د داسې توپیری چلند غندنه کړي او اوس هم پر حکومت غږ کوي چې د دې مخنیوي وکړي.
لسته کونکو سره داسې کول ډیر ظلم دی. یو خوا تاسو هغوی د ملک برخه بوله او هغوی ته مو د صوبې په تعلیمي ادارو کې د زده کړو برخه ورکړې ده او هرکلی ورته وایست، او بل پلو هلته ریاستي ادارې هغوی داسې په نښه کوي. موږ د دې ډیر خلاف یو.
خود پنجاب د قانون وزیر محمد بشارت راجا د جنوري پر څلرویشتمه د دې موضوع په اړه له مشال رادیو سره په خبرو کې دا تورونه ټول رد کړل. دوی ویل د نسل پر اساس څوک نه دی په نشه سوی، بلکې دوی یوازې په ملزمانو پسې ځي.
داسې هیڅ خبره نشته او نه څوک نیول شوي دي. کم زده کوونکي چې له نورو صوبو راغلي او دلته زده کړې کوي د هغوی امنیت ساتل زموږ ذمهواري ده. اوس مهال داسې څه مسله نشته.
په پنجاب کې د میشتو پښتنو او بلوڅ زده کوونکو د ځورول کېدو بحث له هغه وروسته لا تود شوی چې د جنوري پر 6مه په لاهور کې 14 درې تنه ووژل او ذمهواري د بلوڅ نېشنل ارمی په نامه له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوڅ وسلوالې ډلې ومنله.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او د تورته نور موضوعات د مشال لډیو په ونی ځ خبرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیرو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جنوري په 25مه په کوهاټ کې د پولیو په ډلې بریدو شو چې پکې یو پولیس والا ووژل شو. په خیبر پختونخوا کې تر دې وړاندې هم د پولیو په ډلو بریدونه شوي دي چې پکې خزینه کارکونکي هم وژل شوي. خو د دې باوجود د روغتیا خزینه کارکونکي یا لیډی هیلث ورکرز نه یوازې د پولیو په مهمونو کې برخه اخلي، بلکې دا مهال د کووډ 19 وایرس خلاف د ویکسینو په بهیر کې هم شامل دي. دا چې د روغتیا خزینه کارکونکو د مهمونو پر مهال له کومو مسلو سره مخامخ وي، په دې اړه د نیسی اجمل د رپورټ اورو چې په خیبر پختونخوا کې د لیډی هیلث ورکرز اتحادیه مشره عائشه حسن په غږ پیلېږي.
علی خو که زمون کمزورې مونږ به کار نه کولې. ما سره څونه غټه حادثه شوې ده، زه بیا هم کار کوم. د دیو ظلمونه او د دیو تماکې به ستړي شو، زمونږ حوصلې به
دا غږ د مومندو د روغتیا کارکونکې عائشه حسن دی چې دوه واری په د پولیو مهم پر مهال حملې شوی دی چې ترې هغه په خپله روغه وتلې خو زوی یې په کې خپه بللې ده. عائشه حسن په خیبر پختونخوا کې د روغتیا خزینه کارکونکو یا لیډی هیلث ورکرز د اتحادیې مشره ده. نوموړي د جنوري په 25مه مشال لیډیو ته ویل چې د روغتیا کارکونکي د پولیو وایرس په ګډون د ګډو ناروغو ختمولو لپاره کار کوي، خو بیا هم هغې د بریدونو په ګډون له یو شمېر مسئلو سره مخامخ کیږي.
پوره کې پیکې کې سچې بلوچستان کې مودا اټی کو نه شروع کو په ما باندې خو 2011 کې یو ځل 2011 فروری کې او شوخه شکر دې گا دې ل خراب را خراب شو. زه بچو به 2011 اکتوبر کې را باندې او شوغه کې زما 20 میټرک کړه او نو ما تل مزازه یو ټی پیسې بتوالي بس ما سره لاړ شه. هغه چې لاړ واټه کو شو نو هغه پکې خوب شو دا یو خپې چې دا
عائشه حسن دا خبره په داسې حال کې کړي چې د جنوري په 25مه په کوهاټ کې د پولیو په یوې ډلې په برید کې یو پولیس وژل شو. په خیبر پختونخوا کې وړاندې هم د پولیو په ډلو بریدونه شوي دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. په مردان کې د روغتیا کارکونکي فریده بیبي وایي چې دوی د پولیو په ډله په مردان کې په 2010 کال کې حمله شوې وه چې پکې یو پولیس والا وژل شوی و. د فریدی بیبی میړه سردار الحق راته ویل چې د پولیو په ډله د دې برید وروسته فریده درې میاشتې په نفسیاتي مرکز کې داخله وه او حالت یې داسې شوی و چې له خپلو ماشومانو به هم یریده. د روغتیا کارکونکي وایي چې دوی نه یوازې د بریدونو بلکې د ټولنیزو بندیزونو د خلکو د ناسمو رویو سره مخامخ کیږي. په سوات کې د روغتیا یو کارکونکې آسیا بیبی وایي چې ځینې خلک د پولیو ویکسین خپلو ماشومانو ته ورکول نه غواړي او چې دوی د ویکسینو لپاره هڅوي نو د هغې له بدې رویې سره مخ کیږي.
مشکلات خو نن سبا خو ډېر زیات دي، ځکه چې کرونا ویکسینیشن مسلسل جاری دی کنه. بل لکه اوس د موسم چې کم روان دی نو دي کې بارانونه هم ډېر زیات، واوره هم ډېر زیات. بل هر کور ته په سو سو ځله باندې تلل، ځکه چې پوره کور والا خو چېرته هم ویکسینیټ نه دي، یا پکې یو دی یا دوه دي او باقي سي دي نو هغې دپاره بار بار تلل. نو هغه هم چې نکو ته ډېر زیاتې مسلې چې تاسو بار بار راځي ولې راځي د خلکو هغه ستنیستغي اوري کنه.
د معذوره کسانو د حقونو لپاره کارکونکي ادارې سپیشل لایف فاونډیشن مشر زوار نور زیابیا مشال لیډیو ته ویل ځینې خلک نه غواړي چې خسي پرمختګ وکړي، نو ځکه د روغتیا خسینا کارکونکو کې کارتا نه پرېږدي.
زه خو هم چې دی وخت پورې خو خلکو ته اویرنس پکار دی، د دې لپاره دی سپورټ کول پکار دی، او د دې حل زلو کې چې کم دی خپل کردار ادا کول پکار دی سوسایټي لا. ولې چې دا خو زمونږ د پاره دی، زمونږ د بچو د پاره دی، زمونږ د بچو د مستقبل د پاره دی. نو زه خو هم چې یو مور پلار لم دا سینې دی پکار چې کوم غو سوشل بیریئرز خلکو کریئیټ کړی دي، نو د دې سپورټ پکار دی.
په نړۍ کې دا وخت پاکستان او افغانستان داسې هوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري. په پاکستان کې سږ کال د پولیو کیس لا نه دی ثبت شوی. تیر کال په دې هواد کې د پولیو دوا په 2000 کال کې سلور اتیا او په 2019 کال کې د پولیو یو سل وسل وخت کیسونه ریپورت شوي وو. په پیښور کې خبریال عمر فاروق چې اکثره د صحت په مسلو رپورټونه جوړوي وایي چې د لیډی هیلت ورکرز د مسلسله کار له وجې د پولیو په کیسونو کې تر ډېره کمی راغلی ده.
مطلب د دې کارج ته سړی حیران شي، لکه تاسو ګورئ چې دا بار بار اټیکس کیږي او د دې نه باوجود هم دی خپل ډیوټي کوي. پرون ما یو رپورټ کتو، زمونږ د پیښور 17% ریشو د کووډ پازیټیویټي هغه د هیلت ورکرز ده. تاسو به کتلی چې زامن خپل پلاران پریښو، مطلب نږدې به نه ورته چې څوک به پازیټیو رالو. خو دا هیلت ورکرز چې کوم دي، دوی په فرنټ باندې وو او دوی هیڅکله داسې نه دي ویلي چې یاره دا پیشنټ دی دا کووډ پازیټیو دی او زه دته نږدې نه ورځم. په سره غرمه کې ګرځي، په باران کې ګرځي، چترال کې مونږ داسې فوټیجز کتلي دي چې په واورو کې ګرځي، په ګرګټ کې په واورو کې ګرځي او کوم پیکیجز باندې چې دی ګرځي. دا ډېر غټ ایفرټ دی او د دې رول زمونږ د ماشومانو د مختلفو بیمارو نه بچ ساتلو کې ډېر امپورټنټ دی او دوی دا خپل رول پلی کوي. ډېر بهادر
د لیډی هیلت ورکرز د ستونزو په اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د صحت لپاره د قائمه کمیټې غړي لیاقت علي خان مشال ریډیو ته ویل چې د دوی حکومت د روغتیا کارکونکو د تنخواګانو مسأله تر ډیره هواره کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې دوی د پولیو هرې ډلې ته لږ تر لږه دوه پولیس د امنیت ساتلو لپاره ورکوي، خو باید ټولنه هم د دې کارکونکو د کار ستاینه وکړي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې په خپله ویب پاڼه لیکلي چې هر کال په پولیو مهم کې له 2,15,000 څخه زیات د روغتیا کارکونکو برخه اخلي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سیمې پیژندلي هنرمندان او د چارو شنونکي په افغانستان کې په موسیقي او نور هنرونو د بندیز مسله د ډېرې اندېښنې وړ بولي او پر ضد یې د یو مضبوط غږ پورته کولو په خبره ټینګار کوي. دا څرګندونې د ټویټر سپیس په نوم په هغه یو آنلاین بحث کې وشوې چې مشال ریډیو د جنوري په 24 د پېښو په وخت ماسخوتن 9 بجې جوړ کړو. دا بحث چې په باندې یو ساعت جاري او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو 2021 ټویټر کاروونکو غډون پکې وکړو. د مشال ریډیو په ټویټر سپیس کې د شوو خبرو لنډیز د هارون باچا په دې ریپورت کې اورو چې د سندرغاړي کرن خان په شعر او په افغانستان کې په موسیقي بندیز ته دغه په خبرګون پیلېږي.
زما یو شعر چې بیا په خبر کې د هنر سامان په نیمه بیا بیا د سندرې مور هندو او ټپې کافرې. نو په پښتنه سیمه کې په سندره ولې دومره سختي شي؟ حالانکه په دغه سندره کې خو د وطن او د مینې او د ورورولۍ او د یووالي خبره کیږي. نو خدای دې د دې سندرې مل شي او خدای دې وکړي چې دغه سندره وژغورلی شي.
د مشال ریډیو ټویټر سپیس ته د کرن خان په شمول د سیمې پیژندلي سندرغاړي شکیر ناز، امجد شاهزاد او میر خان مکرے د ویناوالو یا سپیکرز په توګه دعوت شوي ول. د مشال ریډیو خبریالانو بشیر ګواخ او فرخندی اسد د بحث ګډ کوربتوب وکړ. د دې بحث هدف په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره سم په هغه هېواد کې د موسیقۍ په شمول پر نور ښکلو هنرونو د بندیز په نتیجه کې د رامنځته شوي حالت او د سیمې د موسیقۍ د راتلونکي یو جاج اخیستل و. میر خان مکری چې د نومیالی سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی او د سندرو ترڅنګ یې د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون سره د کلتوري چارو د وسلاکار په توګه کار هم کاوه. د تیر کال په اگست کې کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته ووت. نوموړي د مشال ریډیو په ټویټر سپیس کې وویل دی نه پوهېږي چې په داسې حال کې چې په ټولو اسلامي هیوادونو کې د موسیقۍ غږولو او د هغې د اورېدو اجازه شته، ولې پښتنو او افغانانو ته دا هنر د یوې لوی ګناه او کفر په توګه پیژندل کیږي.
دغه موسیقي خو ما یا خدای دې وبخښي زما پلار یا زموږ تر نیکونو نه ده جوړه کړې. په کوم وخت کې چې اسلام په ټوله دنیا باندې حکومت کاوه، په هغه وخت کې موسیقي هم نړۍ ته معرفي شوه. د دنیا اول آرکسټر په سپین کې، هغه وخت کې ورته اندلس ویل کېده، هلته جوړه شوه. هغه وخت نه دا موسیقي روانه ده. یو زما په خوار وطن کې څوک موسیقي کوي یا هغه زورول کېږي، د هغه د موسیقي آله سوزول کېږي، رټل کېږي، کنځل کېږي. نو دغه یو سوال ماته هم دی چې ولې پښتون په داسې حالت کې دی.
د 2021 زیږدیز کال د اگست له 15 راهیسې چې طالبان پر افغانستان حاکم شوي، هلته پر موسیقۍ بشپړ بندیز دی. د طالبانو په لاس د هنرمندانو د ځورولو او د هغوی د موسیقۍ آلاتو سوځولو ویډیوګانې هم وخت په وخت خپرې شوې دي. د مشال ریډیو په ټویټر سپیس کې د اوریدونکو په حیث برخه اخیستونکو ته د پښتنو موقع هم ورکړل شوه. د سعادت جغتوال په نوم یو کس په دې نظر و چې موسیقي باید د پښتنو د کلتور د یوې برخې په توګه یاد نه شي.
د پښتنو کتاسو ورشي یو کلی ته او د دوه خلکو نه پښتنه وکړي چې څوک دوته حاضر دي چې خپل هلکان یا نجونې د مشتراکه چې موږ موسیقي ته باندې زده کړو. ته باور وکړه دومره سخت برخورد خو درسته وکړه چې په دام پر میرم، دا ځکه چې د خلک دغه موسیقي د دان دپاره شرم بولي، دا د پښتنو یو کلتور نه دی. دا صحیح ده چې د بعض وخت خاصو خلکو به دا یو مسلک په دومره اعتراض نه دل، خو د پښتنو کلتور پورې مطلب.
د جغتوال د سرګندونو په جواب کې د ملایکی احمد زای په نوم یوې مېرمنې د یو شمېر مثالونو په ورکولو وویل چې د افغانانو ټولنیز ژوند له موسیقۍ پرته نیمګړی دی.
کله چې زموږ کره یو نارینه لک پیدا کېږي، پیغه موسیقي وي، د بارات په شپه موسیقي وي، لو چې کېږي موسیقي وي، ښځې چې له لرې ځایونه سری خاوره یا سپینه خاوره د کوټو د پار راوړي او په دښتو کې مزل کوي، هغلته دوی دریابونه وي، هغلته دوی موسیقي وي. د پکتیکا په ارګون کې کله دا جګړې نه وي، سې انجونه به اوبو پسې تللې، اوبوی به په دریا باندې تللې، په دریا باندې به راتلې. حتی ما دا هم اوریدلې چې کله کوچیانو به کډې هم کولې، نو دوی به دریابونه ویل. دا زموږ محترم هنرمندان چې موږ سره سترګې دي دنیا ته، دغسې موږ معرفي کوو چې له ټول سخت درځې سره سره موږ یو څه ترحم او ځینې انساني هغه ښې ښېګڼې چې وي هغه هم لرو.
د نجونو د تعلیم د نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی چې دی هم د ښځو د حقونو یو فعال دی، په خپلو خبرو کې وویل چې پر افغانستان د طالبانو ولکې نه یوازې نجونه له تعلیمه محرومې کړي، بلکې له افغانانو د هغوی هنري حقونه هم تروړلي دي.
دا بنیادی طور د افغانستان سقوط نه، دا د ښځو د حقونو سقوط او دا د جنکو له تعلیم سقوط او دا د سندرې د مجسمه سازۍ د رقص دا ټول خسته انساني هنرونه چې کوم دي هغه د دغه حمله دغه اکوپیشن لاندې تراغله. که یو غاړه ته اسلام او مذهب زموږ د کلتور برخه شوی دی، نو موسیقي شاید د دې نه مخکې هم زموږ د کلتور برخه وه. زما خپل پلار چې و مولانا روح الامین، هغه ټول عمر د اسلام خدمتو کو په جماعت کې امام و، درسونه به ورکول، خو مونږ به په کور کې د ګلنار بیگم او د شکیله ناز خور سندرې دغه سره یو ځای اورېدې. په کار دا ده چې مونږه که نن تبله سیزلی کېږي، نن باجه سیزلی کېږي، په کار ده چې د دې خلاف مونږ تمامي ووهو، د دې خلاف راپاسو.
د یوسفزی له دې غوښتنې سره د بحث ځینو ګډونوالو دا هم ورزیاته کړه چې نړیوال باید تر هغې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د افغانانو د هنري حقونو د خوندیتوب ډاډ یې نه وي ترلاسه کړی. د مشال ریډیو د ټویټر سپیس میلمنو سندرغاړو د خپلو خبرو ترڅنګ لنډې زمزمې هم وکړې. میر خان مکری د خپل بابا عبدالله مکری د شعر کمپوز واورو او ژمنه وکړه چې زر به له موسیقۍ سره جوړ او پر انټرنیټ خپور کړي.
دیوے دکلی مڑے کو وطن پخدے سپارما، وطن پخدے سپارما، سبے دیدنا بے دیدنا ورنزم، وطن پخدے سپارما، وطن پخدے سپارما.
سازونا زنجیرونا په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
د هر څه د مشال لډیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې، او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم.